سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس سرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکري د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بلور ته په افغانستان کې د انټرنیټ لپاره چاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونه او د عامه سکتور نورې ادارې د انساني قاچاق د لمنځه وړلو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم د راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان لخپاولي خاورې استلی. ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه پورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر ایکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه خبرو شوی بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال راپور لمخې په افغانستان کې د دې سربېره چې د یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي لا هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشاخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه، بیا یو شمېر وسلوالو ترې د چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته ویلي په لس وژل شوو کې د پوځیانو تر څنګ ملکیان هم شته او 3 نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخ کېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې. د هر ټیم به لبل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پای لوبې ته ووځي. پای لوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. ټاکل شوی چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په څنډه کې په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ تر سر لیک لاندې یو غونډه جوړه شي. خو د دې غونډې ولوري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې سر لیک لاندې نه بلکې هغه هیر شوی نه دي تر سر لیک لاندې امپایلېږي. د غونډې ته د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان او نړیوال متخصصین وربلل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت په تیر بیا د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وکړي. دا غونډه داسې مهال پلان شوی چې د راپورونو له مخې نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت هم بند شوی دی. په دې سره د افغانستان د وګړو یو بل حق په تیر بیا د ښځو او نجونو حق انتر په هولاند کېږي. پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار او د غراز نورو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا سختو لګول شو محدودیتونو د دوی ورځنی ژوند ډېر اغېزمن کړی او همدا لامل و چې اکثرا په افغانستان کې نجونو د انټرنیټ لارې د زده کړو دوام ته مخه کړې وه. یو شمیر خزو د غراز متشبسو خزو او سوداګرو خزو هم د انټرنیټ لاري د خپل توکو د پلورلو او د سوداګرۍ د ود لپاره له انټرنیټ نه ډیره استفاده کوله. د هغه موضوعات چې نن په دې خبرونه کې خپل میلمنو سره چیرو خزینه فعال خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص اغا ملک سحر زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. خدیجه امین او آقا ملوک سحر تاسو دواړه خبرونه ته خره لاست. لومړی به آغلی امین تاسو در شو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی تر څنګ بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څېړل کېږي. یو شمېر د بشري حقوقو فعالان راغون شوي دي. کله چې د بشري حقوقو د موضوع باندې خبرې کېږي د ښځو او نجونو د بشري حقوقو موضوع کاملا ورسره تړلې ده. تاسو څومره خوشبینی یاست دغه غونډې ته چې آیا اوبه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په روان وضعیت کې د البته د حقونو په برخه کې هغه کوم یو رغنده رول ولوبوي؟
سلام مخنو بخیر مننه ژوندې اوسئ. والا څلور کاله کېږي چې موږ ګورو داسې غونډې ترسره کېږي، ناستې کېږي، د افغانستان په اړه څېړنه کېږي، ګزارشونه جوړېږي، خو موږ په عملي کې څه نه ګورو. ولې دا افغانستان د څلور کاله کېږي چې په همداسې وضعیت کې روان ده. هره ورځ محدودیتونه لا هم زیاتېږي، لکه چې نن اوس انټرنټ نشته په افغانستان کې، نو ژوند هره ورځ افغانانو لپاره خصوصا زنان شبینه لپاره څومره هغه سخت کېږي، یعنی هره ورځ مشکلات زیاتېږي. نو موږ څنګه کولای شو چې دې ته خوشبین اوسو چې دې غونډې نه او دې ناستې نه بیا یو څه مثبت هغه ولري تاثیر ولري ښځو لپاره؟ هغه دي زه اوس هیڅ نشم ویلی چې موږ باید دې ته خوشحاله اوسو کنه، ځکه چې هر ورځ ګورو چې مشکلات زیاتېږي او څلور کاله کم وخت نه دي کنه. څلور کاله کېږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دي او دا نړۍ ګوري چې افغانان په کوم وضعیت کې اوس ژوند کوي، خو بیا هم عملي نه کېږي. نو زه ورته خوشبین نه یم، ځکه چې دې کې پیسې دوی پیسې خرڅې
ویډیو مصرفونه کوي او دا به هیڅ نتیجه ونه لري. مننه غلی امین. د معلوماتي ټکنالوژي متخصص اغه ملک سحر، تاسو تدرجو نن مو راپورونه ترلاسه کړل چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. لدی مخکې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نوري فایبر شبکې کار نه کاوه. خو د دغه نوري فایبر د شبکې لبندېدو سره څه فکر کوي چې د افغانستان وګړي په تیر بیا خزي او نجونې چې د انټرنیټ څخه ډېر استفاده کوله د خپل ورځني ژوند د خپل پوهې د لوړېدو لپاره د سوداګرۍ د ودې لپاره څومره دوی اغیزمن کېدای شي؟
سلامونه لمړی تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته. لمړی خو د معلومات لپاره باید دا وایم چې نوري فایبر یا فایبر اپټیک د افغانستان په ټولو کې د انټرنیټ د نړۍ د انټرنیټ د ملا تیر ده. بغیر لدی نور انټرنیټونه اصلا د ځوان د چارو د دولتداري او د حکومتولي او د شخصي سکتور لپاره کار نه ورکوي. یعنی په نړۍ کې شاوخوا تر 90% زیات انټرنیټ سي په ټولو ادارو دولتونو وادونه کاری کې د نوري فایبر د کیبلونو کمرسته دا کار کوي. افغانستان کې مشه په ګس ولایتونو ته د انټرنیټ کښته وي شاوخوا 1.2 میلیونه خلکو ګټه ترخسته. ټول دولتي سیستمونه، خصوصي سکتور، بانکوالي دا ټول پرمدي باندې ولاړو. د مخابراتي شبکو د انټرنیټ اصلي سرچینه هم نوري فایبر وو. نو له دې سره بندیدو سره نه یوازې د خلکو اړیکه کته کیږي، بلکې د حکومت ولی د 10 میلیون خلک سي بانک ولی ته لاسرسي درلود. روختونونه د موتاسي هوایي سکتور او یا تاسو نه فهم دي برخه په انټرنیټ باندې په نوري فایبر ولاړ وو. د ټول سکتورونه تزاري ته په جزئیات راځم ډیر وخت باسته. نو په دې کته کول سره دا یوازې د نه د انټرنیټ قطسوي، دا معنی د خلک لاس ریس دکړو نړۍ سره وصل کېدو د ټکنالوژي ل اوسنی بدلون ل دي ټول محروم څه ټول زیات زیان افغان میرمنو او جنو ته ورسېدو، ځکه چې د طالبانو لره تک سره ریس دکړي بند سوی. نو په لسګونو سلګونو زرن جنو د انلاین دکړو ته مخکې د ټول نړیوال پانتونونو خیریه موسسو نړیوالو رو د تسکالرشپونه وونځي او ټول اتب بهر مشت افغانانو د دې لپاره د زده کړو پروګرامونه وسنجول د انټرنیټ په مټ باندې ساده زده کړو یو بدیل وو. لکور څخه خوندې او له یو کمپیوټر موبایل څخه د زده کړې کولې. لدې سره لسګونو زر افغانان سي د دې لپاره تک سره مسلکي متخصص خلک لدندو ګوښه سو پرځای نالوستي کم لوستي خلکو دندو تراوستل سو. نو هغه هم له نړیوالو ادارو پانتونونو نړیوال شرکتونو سره آنلاین دندې پیل کړې چې له دغه انټرنیټ له قطع کېدو سره دا هم په لسګونو زره خلک له زده کړو څخه له آنلاین له کار څخه محروم شو. په افغانستان کې په زرګونو شرکتونه په دې برخه کې د انټرنیټ برخه کې فعالیت درلود، په همدې سکتور کې کار کول دا هم له لسګونو زره کارکوونکو سره له دندو څخه بې برخه شو. نو په دې سره په ټوله کې کدا اوس ویم د افغانستان کې د اوس د دغه بندیز سره تر درې لکه زیات شاوخوا خلک چې هغه اکثریت یې مېرمنې مسلکي او متخصص خلک ګولو پر یو ځای پر یو امر دی له هماغه وروستي فرصت د ځوان له ښه امکاناتو سیادیکل د دې وروستی چانسو له همدې څخه یې بې برخه کړو. ټول افغانستان یې په یو توره تاریکي کې اوس داسې له ټولې نړۍ سره اوس اړیکه کته سو، تاسې وګورئ چې نن له افغانستان سره موږ تاسې انټرنیټ ټول اړیکه کته سو. متاسفانه
مننه ښاغلی سحر. اغلی امین د ښاغلی سحر څرګندونې مو واورید چې دغه نوري فایبر انټرنیټي شبکه د ملا تیر بلل کېده. دغه هغه وروستی فرصت چې ښځو او نجونو درلوده د دغه انټرنیټ په بندېدو سره هغه فرصت هم دوی له لاسه ورکړ. څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی؟ ولې طالبان داسې اقدامات کوي چې هغه د افغانستان ټول وګړي په تیره بیا ښځې او نجونې زیانمنوي؟
خب طالبان غواړي چې هغوی په رسمیت وپېژندل شي د نورو هېوادونو لخوا، لیکن هغوی دا فشارونه پر ښځو باندې کوي. خو هغوی نه پوهېږي چې هغوی څه له لاسه ورکوي که نه. څلور کاله کېږي چې هېڅوک هغوی په رسمیت نه پېژني او افغانستان د ښځو لپاره یو داسې زندان جوړ شوی دی چې هغه کې هېڅ امکان نه لري. او دا انټرنیټ یوازینی هغه لږ امید و ښځو لپاره، نجونو لپاره، چې هغوی د هغې په لارې په واسطه هغوی کار کولی شو، درسونه ویل. خو دا هم اوس هغه کېږي، هغوی نه اخیستل کېږي. دا یوازې پر فرد باندې غنه لري، تاثیر نه لري، بلکې ټول هیواد باندې دا به تاوان لري کنه. دا خو یو ظلم دا عادلانه نه دي چې دوی هر ورځ محدودیتونه زیاتوي او نه پرېږدي چې ښځې په اسانه هلته ژوند وکړي، په ازادي کې ژوند وکړي. دا د هغوی غوښتنه دا دي چې نړۍ طالبان په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې دا محدودیتونه که موږ زیات کړو، که موږ فشارونه ښځو باندې زیات کړو، خو موږ ته باید موږ ته دا نړیوال حکومتونه او ملګري ملتونه موږ ته هغه کوي، موږ ته دا چانس ورکوي چې موږ په رسمیت پېژني.
خو اغلی امین، فکر نه کوي چې طالبان په دغه کار سره ولس له خپل ځانه نه لری کوي؟ کچېری مثلا دغه سي اقدامات لکه چې د اوس انټرنیټ چې په افغانستان کې هر وګړی تقریبا ترې استفاده کوي، لدینه به برخې کیږي، د خو ولست ناراضه کوي، دوی په دې نه پوهیږي.
ولوس خو هغه دی، هغه سره نه دی. ولوس طالبان نه غواړي، خو هغوی نه داریږي، هغوی نه ایره لري چې که موږ هغه نه اطاعت ونه کړو کنه، نو د هغوی کار او ژوند هغه کېږي، ختمېږي. نو ولوس هغوی نه داریږي، هغوی ته هیڅ احترام نه لري، د هغوی نه ایس هغوی ته نزدیکي نه لري، خو اوس داریږي. مجبوریت ده، مجبوریت دا چې د دې مجبوریت نه دا طالبان استفاده کوي. او کدا ادامه ولري، نو زه مطمئن یم چې ولس به د طالبانو پر وړاندې به خپل ککو چتوي او طالبان به هیڅ لارې ونه لري چې په افغانستان کې نور پاتې شي.
اغلی امین مننه. ښاغلی سحر، تاسو د ځینو اړخونو د انټرنیټ د بندېدو چې څه اغېزې لرلی شي یادونه وکړله، خو دغه په اوسنۍ نړۍ کې له انټرنیټ پرته د انسانانو لپاره ژوند کول ګران دی. د حکومتولۍ تاسو یادونه وکړه، د ټکنالوژۍ، د بانکي سکتور، د بانکوالۍ، د خصوصي سکتور لپاره په تیره بیا دغه ټولو مسایلو ته په پام سره داسې یو غټ اقدام یا لوی اقدام چې طالبان کوي، فکر نه کوي چې په دې سره ټول هم افغانستان ته زیان رسوي او هم د افغانستان راتلونکي نسل ته؟
اصلي بس دا ده چې دوی پر دې نه پوهېږي چې دوی څه کوي. متاسفانه دې رهبري له دومره یو غټ جهالت ناپوهي نه ډکه ده. اصلا په دې نسي ادا ارزولی د څوک نه معلومېږي چې دا موږ څه کار کوو یا څه ترسره کوو. دا اوس ګوري د افغانستان د ټول انټرنیټ سیستم د ملاتړ متول یا بندول دا معنا نه یوازې د ټول ځوان پیسې پالچ کول دي، نو په همدې خاطر باندې یوازې د ځوان یو اړخونه نه د میرمنو ته زیان رسوي یا د مثلا د کوي، دا تقریبا په ټول معنا د ټول اړخونو پالچ کول دي. تاسو وګورئ تقریبا شپږیس ولایتونه انټرنیټ، زما غږ بیرته ماته راځي نه بیرته مسوسم زه.
بله تاسو خبرې کوي رادیو ما اوري، اما یو ستونزه دلته شته ده، کله غږ ټیټ کوي تاسو غږ خبرېږي مهرباني.
نو دا اوس تقریبا په دغه 2000 کیلومتر شاخوا نوري فایبر کیبل چې ټول افغانستان کې کښ شوی وو، دا تقریبا د ټول دولتي سیستمونه تاسو وګورئ الکترونیکی تذکرې د تر څنګ مثلا دولتداري حکومتولي خصوصي سکتور مخابراتي شبکې 26 میلیونه خلکو ګټه ترې اخیستله. د دې ټولو قطع کول د یوازې باور کوي یوازې عدید ځوان اقتصاد موضوعونه د مخکمه اشاره وکړه په شاخوا دین نن یوازې 3 لک خلک وسن زما د امکاران په شمول د اوس لمو سرکاري اړیکې پرې سودي به باید اوس په کار کې وای انلاین دی لافانسان څخه کار کول. نو د دې سره تقریبا د ټول افغانستان یو تور تاریخي دی، یعنی په یوستمه پیړۍ کې دا د څه کول دی لکه په تاسو یو څوک لز د کړو ل کار ل خوراک ل څخه ل هر څه بند کیا، او ځنه پیغام سدي دي لپاره څه لاجیک څه منطق لري ولې دا مثلا د افغانستان د بربادي لپاره دا سلور کال سر پر سر باندې د اقدامونه کوي
هغه چې د چا ښېګڼ مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
آزادی راډیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادی راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
سهر صاحب، که دغه د بشري حقونو موضوع ډیره د حساسه موضوع وي، حساسیتونه راپاروي. په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو موضوع ډیره راپورته کیدله او ځینې حساسیتونه وو، که دا موضوع جلا کو نړیوال اړخ یې یوې خواته کو، خپل افغانان حقونه لري، کدی شي په همغه د بشري حقونو په چوکاټ کې دا مطرح شي، خو که چیرې دغه راشو د خپل افغاني اړخ ته د اوسنۍ نړۍ کې غواړم ژوند وکم، اوس چې کله په کابل کې د بیا رغونې کارونه بیا هم روان دي، افغانستان نسبتا د امن خاوند شوی دی، اکثرا هغه کسان چې 10 کاله یا 40 کاله له هیواده لرې و بیرته ځي افغانستان ته، بیرته غواړي داسې یو هیواد ته ولاړ شي چې هغه امکانات چې د په غرب کې درلوده، لویدیځ کې درلوده، ژوند یې کړی و، حداقل هغه یو څه ولري. دا خو د هغو نسلونو په مخ باندې هم دروازې تړل کیږي چې غواړي بیرته لاړ شي افغانستان ته، په افغانستان کې پانګونه وکړي، له هغې پانګونې سره ممکن نور خلک راپورته کړي نږدې خپل خپلوان، هغه سیمه کې چې دوی غواړي پانګونه وکړي، خپله سرمایه افغانستان ته انتقالوي. دا خو خلک بیزاروي له افغانستان نه چې افغانستان باید وتښتي.
دقیقا تاسو یو شی د معلومات لپاره، د اوریدونکو معلومات لپاره وایم، د بیا رغونې د اوسني کارونه ګوري موږ تاسو په ارقامو باید لږ فکر وکړو. د دې کلنی بودیجه 2 میلیارد امریکایي ډالر ده ټوټل د طالبانو د اوسني رژیم. تاسو وګورئ د جمهوریت د اخیری کلونو سپه جنگ جګړو کې ولو 8 میلیارد 2 میلیارد دولتي بودیجه ولا، یعنی دا اوس دوی کوم پرمختګ یا کوم دغه کوي سړکونه هر څه جوړوي، دا معنی د جمهوریت د څلورو کلو د یو کال کار دی په څلورو کلو کې کولای شي، ځکه چې دوی هومره بودیجه نه لري. د امنیت موضوع زه سره منم چې ټکو ټوک نسته، ولی امنیت دا په دې معنی نه ده چې ټکو ټوک جنگ جګړه نسته، امنیت دا معنی چې خلک د سوکالي خوشحالي ارامي ژوند ولري. تاسو وګورئ د دوه نړیواله جګړه او دوه نړیواله جګړې نه وروسته په امریکا کې د ګریټ ډیپریشن دوره ولدي، ستر ابسوردګي دوره وه چې خلک لاندغه مرحله کې وتشوشونه درلودو، هماغه مرحله اوس په افغانستان کې د 90% افغانان اوس پر ابسوردګي یا ډپریشن اخته دي. سمو تاسو په یو رواني لحاظ دا بدترین حالت ده. ان دی یو روغ انسان وزل د روحي او رواني لحاظ په اوس په افغانستان کې دی د میرمن روحي او رواني حالت تر ګریټ ډپریشن زیات کړی ده. د افغانستان کې د ټول هغه 8.9 میلیون خلکو سي متخصصین مسلکي خلک ودي هغه له افغانستان څخه تیښته مجبور کړ. ته د لراتک سره وګور په میلیون افغانان وتښتیدو. مسلکي متخصص خلک په ګاونډي و نور هیوادونو ته ولاړو او هلته هغه براین ویسټر سو یعنی د هغه کوم مسلکي او متخصصي ارز درلود هغه لمنځه ولاړ. هغه اوس په یو لیبر یو عادي کارګر بدل شوی ده. یو متخصص ډاکټر یو انجینر چې په کابل کې په ډیر عزت باندې دفتر ته تور تو او د دې ځوان د درود اغه وسنن په ایران پاکستان کې کاریګری کوي. د دې روحي او رواني وزل دغه د ټول ژوند او د ټول آینده او د ټول نسل خرابول دي. نو په همدې خطر باندې یوازې دا اړخ نه ده یان دي د اوس افغانستان د تراتک سره لکه ټول افغانستان سی یو خپاس کې نیولې وي. ګریټ ډیپریشن نیولې ده. ګریټ ډیپریشن په نړۍ کې لندوامه نړیوال جګړې کې په امریکا کې ولو په ځنوري وادونه کې اوس د 2021 کال کې 2023 کال کې افغانستان تجربه کوي. دا بد روحي حالت نو زه دا یوازې د ټکنالوژي اړخ نه توم. د ځوان ټول اړخونه پنجول یا د ټول ځوان محدودول دا تقریبا د افغانستان د افغانانو په حق ستر ظلم دا وزو په یګم زده تحمل وړ نه ده. یو ورځ څوګره ولاړیږي افغانان ولاړیږي. د دغه تیر سلو کلو کې متشل 25 دولتونو حکومتونو رالو په ډیر وړو تیر وتونو باندې ملتونو راولاړ سو او د لواکې استکونو طالبان هم د وینم نومي نبی نخان بي اماده دي د دغه تصمیمونو پایله بد مود ځوان تر پای پوري وي. تاسو وګورئ نو سوا یم واچایم کلنو کې د جنگ جګړو ټوپک سالارانو جن سالارانو لاسه د ریزوند هم برباد سو. زموږ نوې نسل تر اوسه دغه قیمت پرې کوو. سدي نالو سپادو سو د دې د زدکړو کې زدکړې ونه کړې او دغه وخت د افغانستان بنسټونه وران کو. طالبان د اوس له دغه نوې نسل لورانولو سره دومره ستره دښمنۍ راخسته ده. زموږ راتلونکي نسل بم د قیمت پرې کوي. درې کال پنځه کال شپږ کال وروسته باندې نوم وي نبی نخان وي نبی صفی زني اما د دې دغه تصمیمونو قیمت به موږ هم ورکو. زموږ بل نسل به ورکوي. نو زه د افغانستان د یو بچی په صفت باندې د دې وطن د یوزوی په صفت باندې په ټول افغانانو هیله کوم او غوښتنه ترې کوم له طالبانو له ځینو هوښیارانو کې داسې ځینې دي چې دي واخن د عقل او د وجدان خاوندان دي. لطفاً د افغانستان سره له دې ملت سره دښمني مه کوئ. تاریخ سره مه کوئ. په دې ډول تاسو نسی کولای د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله کاني دا کار نه وکړي نتیجې څنګه سوله تر اوسه پورې هیڅوک په خوله خنوم نه اخلي. د افغانستان په تاریخ کې نور خلکو جو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو دا کار وکړو. نن دغه اولادونه دغه کورنۍ په غوږ شرمیږي. د خپل پلرونو سي جنگ سالاران ټوپک سالاران وو نو مې نه اخلي. ستاسو باندې باندې خپل نسل به شرمېږي. اولادونه باندې باندې شرمېږي. خپل قوم درمن شرمېږي. او د افغانستان دغه د ټول نسل آینده وزمن مه بربادوي.
سحر صاحب مننه. اغلی امین تاسو ته درځو دغه په نیویارک کې غونډه چې پلان شوی و د پافانسان کې د عدالت او حساب ورکولو غږ کراشو. دغه خبره ته چې طالبان دغه اقدامات چې کوي مثلا دغه ورستۍ بیلګې د انټرنیټي شبکو د فعالیت بندول کوم د حساب ورکولو کوم داخلي مرجع خو تاسو مونږ وینو چې فکر نه کوو چې کوم داخلي مرجع وي. کوم سیمه ایز نړیواله مرجع ستاسو چې هغه ته دوی حساب ورکوونکي ووسیږي او له هغه نه پوښتنه وکړي چې ولې دغه انټرنیټ ته بندوي د خپل وګړو هغه اساسي حق تر اخلي هغه چې نن ورځ په نړۍ کې منل شوی یو حق دی.
مننه. د طالبانو همدغه غوښتنه ده. همدا یې فکر ده چې باید ټول لارونه وتړي چې تر څو نړۍ پوه نه شي چې په افغانستان کې څه روان ده. او دوی خو بیا چاته نه غواړي چې حساب ورکړي او هغه نه لري دومره. خو دا ډیر مشکل ده.
خو اغل امین اکثرا چې طالبان چارواکي لوړپوري چارواکي وایي چې موږ له نړۍ سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. نړۍ هم موږ سره باید ښې اړیکې وپالي. نړۍ باید راشي په افغانستان کې. نړیواله ټولنه باید پانګونه وکړي د دغه وضعیت څخه د وتو لپاره. افغانستان کې چې اوس روان ده که بشري وضعیت دی که بل دی باید نړۍ له افغانستان سره لاس کړي. د دوی غوښتنې خو په دې شکل باندې مطرح کیږي. خو آیا دوی دې ته پام نه کوي چې نړۍ هم ځینې غوښتنې لري او هغه هم ممکن حق ډيري حق غوښتنی وي چې په هغه کې د افغانستان د ولس د افغانستان د وګړو خېګنه ان غښتي وي.
دا خو معلوم دار ده چې څه چې طالبان غواړي خود نړۍ هم یو څه غواړي، لیکن اوس څه چې زه چې ګورم طالبان خپل اعتماد له لاسه ورکړي، هیڅوک هغوی باندې اعتماد نه لري او دا نړیوال ټولنه نه غواړي چې اوس په طالبانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه چې پوهېږي طالبانو د اعتماد وړ نه دي. ځکه اوس څلور کاله کېږي که نه، په څلور کاله کې هیڅ ښه نه شو په افغانستان کې، نو څنګه نړیوال ټولنه وغواړي چې طالبانو سره هغه وکړي او قرارداد وکړي او وغواړي چې بیرته په افغانستان ته افغانستان کې لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي. موږ پوهېږو چې طالبان د اعتماد وړ نه دي، هغوی ښځو ته احترام نه لري، هغوی د ښځو حقونو ته احترام نه لري، نو څنګه کېږي امکان لري چې نړیوال ټولنه بیا هم وغواړي طالبانو سره کومک وکړي یا طالبانو په کوم سره څنګه دا ویلی شي چې موږ وخت نه لرو؟ اغوی خو په ولس باندې څه کوي؟ ولس لپاره څه کوي؟ په تیر څلور کالونو کې د اغوی اوس حق نشته چې اغوی راشي او د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه وکړي افغانانو نه وغواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي.
بله بله، تاسو دا د خې موضوع یادونه وکړه، هم دغه چې وایي چې افغانان د وطن نه پرېږدي، په داخل د افغانستان کې امکانات شته ده کوی شي خپل راتلونکي جوړ کړي. خو دغه د دوی وروستیو اقداماتو او کړو ته په کتو سره کوم امکان په افغانستان کې شته ده؟ سهر صاحب،
د معلومات لپاره وایم دا اوس په نړۍ کې د دې دوه الګوګانې دي چې د دولتداري او د دې دغه کارونه کاپی پیسټ کوي یا دغه کارونه ملکي وي. لومړی د ایران او دوم د شمالي کوریا. ایران تاسو درمانمي کې په 2019 کال کې د ملي انټرنیټ یا د نېشنل انفارمیشن سیستم په نامه یو سیستم دی جوړ کړ چې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ اړیکې محدودې کمې کړې. سي تقریبا لدی سره نیوزیلند ایرانیان مجبور وي پی ان پراکسی ته مخه کړی او لغنه ګټه واخلي تر څو دغه انټرنیټ ته لاسرسي ولري. لدی سره د ملیونونو ایرانیانو ډیټا وی شخصي معلومات هر څه هک سو او ډیر سخت وزوریدو. تاسو پوهیږئ د ایران د اوس ولس هر ورځ 3 میلیون ډالر عادي خلګي له انټرنیټ څخه زیان کوي، یعنی ګټه نه کوي زیان کوي. د دې تر څنګ په ایران کې محدودیتونه د انټرنیټ څخه د خلکو شکایتونو تر هغه حد ورسېدو چې په 2022 کال کې هغه مر لوی لاریونونه او د خلکو پاتونونو سره دولت مخصوم دومره یانداسې په ایران کې څو پیښو او مثلا سره وان دي څومره خلک په ناراحتي او ابسوردګي او ناراضیتوب کې ځوان کوي هغه ډېر خلکو تمال میږي. دوم باز د شمالي کوریا نه سده د دې دوه مرحله د نن نوروز څخه شروع سو. شمالي کوریا له ټول نړۍ سره نوري فایبر ټول سیستمونه قطع کو. یوازې یو برخه د دې محدود دولتي کسان چې ایلیټ ورتوایي غي ته لاسرسي ورکړ، چې هغه تقریبا 3.5 زر کسان په شمالي کوریا کې د دولت تر سخت نظارت لاندې د ټول نړۍ سره د انټرنیټ قطع کړ، د ټول موبایل نه بند کړو، ټول نړۍ له پرمختللې ټکنالوژي سمارټ فون کمپیوټر د نړۍ څو پرمختګونو سره د ټول خپل یو ملت محروم کړ. تاسو وګورئ د شمالي کوریا د نړۍ تر ټولو ابسورده، تر ټولو ډیفریس او تر ټولو په زور خپګان اخته هیواد ده. له ټولو امکاناتو لري غربت، حتی تاسو وګورئ چې په دموکراسي پرسنو یو دیس رمخ د شمالي کوریا د سړکونو ویډیوګانې خبرې، خلک موټر نه لري، په خو باندې دی ورازي او د ژوند ټول امکانات څخه محروم دي. نو د دې د طالبانو اصلي هدف د دې شریعت تمام دغه ماډل ده. دا اوس یو شل په صد شریعت انسټال کړی دا او نصب کړی دا یو اتیا په صد شریعت بنورم ان شاء الله عملي سي. امغه د 1990 مکلنو سره د ژوند کول سي په خلکو موسیقي سندري طيب اتا ادي دی یو وعده کی دی دریا غغولو دغه هم بند کړو، همغه کار به دوباره وسی. د دې ترڅنګ په میلیونونو انجونی ځوانان ستو زده کړو د پرمختګ او لنړی سره د غستر اقتصادونو سره دی وادي فرصتونه لدی به محروم کی. تاسو در معلومی کی په تیرو شلو کلو کې افغانانو هر کال په لسګونو زر افغانان نړیوال سکالرشپونو مفتو مرستو او نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته نړی ته راتلو، زده کړې کول افغانستان ته تجربه او تخصص ور وړ او افغانستان په شلو کلو کې غومره پرمختګ وکړ، خو د دې لراتک سره نه وځي غو پرمختګ لمن دولار، بلکې همغه مغزونه افغانستان هغه روزل نسل هغه ټول د فرار او تیښتې مجبور وسو. نو دا یوازې د دې اړخ نه ده چې پرڅ دې وست کوي، زموږ د راتلونکي نسل آینده هم دې خراب کړه، هغه هم برباد کړه، زموږ د مندو خوندو آینده هم دې خراب کړه، دغه د اوسنۍ ژوند هم لستر افسردګی طرف ته کو. د افغانستان له ټولو بدلونونو نړیوال پرمختګونو ته درمان میږي، د اوس ټول نړۍ په انټرنیټ ولاړه ده. د پرون ابل اورز رپورټ زو درته کوم، سیواز یوټیوب خپلو هغه چینلونه یا څوک چې په یوټیوب کې ډیټا اپلوډوي هغه ته تر څلورو کلو کې سل میلیارډ امریکایي ډالر مرسته یعنی پیسې ورکړې وي. د دې څخه افغانستان محروم و. دا یو ډېر وړ جزئي خبره ده. تاسو وګورئ نړۍ د اوس تقریبا د انټرنیټ اقتصاد ټریلیون ډالر ده، یعنی زر میلیارډ ډالر نه پورته ده. د ټول نړۍ تاسو وګورئ چې موږ تاسو له ټول نړۍ سره په یو سویو په یو قطار کې روانو، که په نړۍ کې خوندي مختلفو که پانتونونه مختلفو که ټیکنالوژي مطلب کابل وې دي کې هم موږ هغه ټیکنالوژي کاروله. اما د دې لراتک سره د انټرنیټي محدودیتونو بندیزونو سره موږ د ټول نړۍ له سیستمونو څخه پریسو. دا اوس تاسو وګورئ چې ټول افغانستان سیستمونه پالیز شو. اما د غوړ د 1990 مو کاغذ پرانی او هغه دورې ته وګرځي تر څو خلک یوازې په دې کې نتو کې خالي وخره وچیخه ویدسه او نور د ژوند پرمختګ
وکړي. دا خو سهار صاحب کېدای نشي، بیا به د بحث دوام ورکړو. لوی لنډې دمه ورسته
دینځو په شونځي کې دا ول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی ا ماصله چې د تحصیل مساله شخصله لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د زما حق دی د ازادي راډیو ژوندې خبرونه اوري. د خبرونه ته مو خزینه فعاله خدیجه امین او د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملک سحر ملما نکړی دي. زموږ ټکنیکي همکار وای چې له آغلی امین سره زموږ اړیکه پرې شوې، بیا هم هڅه کوو چې ورسره بیرته تماس ونیسو. خو سحر صاحب بیا هم دغه بحث ته دوام ورکو. تاسو د دو هیوادونو چې دغه سخت مقررات وضع کړی دی، ایران او د شمالي کوریا یادونه وکړه. شمالي کوریا یو منځوي شوی هیواد دی، دیکتاتوري پکې له څو لسیزو راهیسې حاکمه ده. اما په افغانستان کې بدلونونه راغلي، موږ ډېر رژیمونه تجربه کړي دي او د دغو تجربو څخه درس ګمانم چې نه اخیستل کېږي. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، حاکمان باید ولس زړه لاسته راوړي، خو د دوی په تعبیر سره هغه اقدامات چې دوی کوي دوی فکر کوي چې دا د ولس په ګټه هم دي. ځینو اکثر مواردو کې چې د کدی نجونو د ښوونځي د بندېدو موضوع مطرح کیږي، وایي چې اکثرا ولس دا شی غواړي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. څو ځلې موږ دا خبرې د طالبانو لوړپوړو چارواکو اورېدلې دي، خو داسې نه ده. که هغه په لري کلیو او باندو کې یو دهقان بزګر دی که یو عادي وګړی دی، دوی غواړي چې په خپل اولادونو باندې زده کړې وکړي. که راشو هم دا د طالبانو لخوا وروستیو محدودیتونو ته په تیره بیا د انټرنیټ په برخه کې تاسو مخکې یادونه وکړل چې دا راتلونکی نسل زپی، فکر نه کوي چې طالبان به بالاخره له دغه سي او کرنلارو په شاشي؟ تر اوسه پورې طالبانو رسمي په دې اړه څه نه دی ویلي چې دغه انټرنیټي شبکې ولې بنده کړې ده، خو فکر کوي چې تر اوسه پورې کوم لیدلې خو دوی هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې لګولي دي تر اوسه نه دي پشا شوي. مګر دا یو ډیر مهم اقدام دی، ډیر مهم هغه دی چې په افغانستان کې تقریبا ټول ولس ترې زیانمنېږي. فکر نه کوي چې دوی به بالاخره پشا شي؟
یو شی زستاسو د دې اوریدونکو معلومات لپاره وایم چې افغانان پښتانه ټول افغانان د زده کړو د انټرنیټ د زده کړو د انجنونو د زده کړو مخالفت نه تاسو وګورئ زبې یو ساده مثال درکنه مو په تاریخ کې تر ټولو ستر بدلونونه تر ټولو هغه مرالنه له میون ملال څخه شروع تر د غورست نازونه تر دې ټول د میرمنې وي د غورستي کلونو کې زه توخه هم 2003 کال کې که څه هم هغه ټیم کې زما 2009 کال دی چړن ارقام درته کوم په 2003 لارم کال کې سي انتخابات کیدو د ټول افغانستان کې د خزو غډون ډیر زیاتو زه یو ادي مثال ته لغ راپور څخه خلن سبا من ما کار کړی ل پکتیکا ولایت څخه په انتخاباتو کې د میرمنو کچ څلويخ سلنه وا تاس درمانمي کې د دی لا ستونزو د جګړو سره پکتیکا ولایت د ټولو یو له هغه ولایتونو څخه لز دکړو څخه محروم وو اما په ماغه ولایت کې د خزو د انتخاباتو کې د کچ څلويخ سلنه وا سیدا اصلا تاس یو شی واځي معلوموي نور ولایت نو زه اصلا باس نه ور باندې کوم تاسو تر وګورئ په نور ټول ولایتو کې د خزو غړون کچ څومره لوړه ولا په ټول افغانستان کې هلی و غوړې دي بدلون نه و غوړې دو موږ تاسو ما غادي شرایطو کې افغانستان کې جنگ جګړې د انتحار انفجار هر څه کول بیا مو هم خپل ځوان ته ادامه ور کړې و موږ لنړی سره ځان نه دغه کول مو په افغانستان په مغادي شرایطو خراب سړکونو کې بیل میټرو بیل قطار بیل پرمختګونه بیا هم هلته ټول هلی غړولې وي اما کله چې دی رالو او دا ټول بندیزونه رامنځته کو شمالي کوریا په افغانستان باندې سیستمونه عملی کړل د افغانستان نن څلور کلو کې هغه وضعیت تور سوال سي تست معلومات لپاره زویم شمالي کوریا دا اوس په بهترین حالت کې ده شمالي کوریا متخصص کډرون لري خپل اټومي بم جوړوي راکټونه جوړوي ټول سیستمونه خپل کنټرولوي سید لټون نړی سره اړیکه کاته ده اما به د خپل دولت خپل ولس زده کړنه د محروم کړي تاسو معلومات شمالي کوریا زده کړی مساویانه لکه نارینه غوند زده کړه تلسرستی خو مدي افغانستان کې ګوري د ټول نسل سره د افغانستان له بدلون سره د دې دوه څه چیرته د اسری د افغانستان د خبرې وی پرمختګ خبرې وی هغه د پیسې قاړي دا واغ لمن زوړي دا ورز په خوله به دا خبره نه کوي ځکه څوک وایي ته زرمانمیږي زه دا دښمنی کومه خو طبي خبر د موږ تاسو په عمل کې معلومیږي د پتی رسولور کلو کې وایي د موضوع انټرنیټ موضوع نه و دینجونو زده کړو موضوع ولا د افغانستان ونځو کیفیت اوس نیوي سلنه خراب شوې ده تاسو وګورئ په دې ورستوي کې په تیر کال کې ما سړنه کوله د افغانستان کې نیوي سلنه ماشومان از دن کې خوندوی پانتونو ته بل انګیزي دي ولې بیا انګیزي ځکه وایي چې ما زده کړې و کې پانتون می ول ماسترین وکه زما په جګو واستې بي سواده طالب په دند ناشته او زه به دغه تر لاس لاندې کار کوم نو هغه خپل عزت نفس لري هغه مورال لري هغه شخصیت لري هغه غرور لري څنګه غتر دی لاس کار وکړي د دې اوسنۍ دولتداري کې تمه وایا حساب ورکونه ستا شفافیت ستا کار اهلی کار ستا استعداد ستا کوم شي ستا ګور هیڅ د افغانستان په ستا چیرته دی هغه دی راوستل دي په دولتي ادارو کې نه ول دي حساب ورکونه ستا په دولتداري کې حساب ورکونه فرض عین ده لکه متصف فرض لرو په دې ځوند کې په دینی ځوند کې په دولتداري کې حساب ورکونه شفافیت فرض عین ده چې باید وي د حساب ورکونه ور کوي نه ایا د فزات مخنیوي لپاره قانون لري نه هر یو د اصول قوانینو لمخه کنټرولي ګوري موږ ځنګلي ټولنه نه یو موږ امازون کې ژوند نه کوو موږ ځنګل کې ژوند نه کوو موږ په یو یواد کې ژوند کوو د قوانینو او اصول لمخه باید ژوند وکړي په افغانستان کې اساسي قانون ټول هغه قوانین او اصول لایحې ریګولیشن د لمن ز یوړو او په منځ ول څه مشروعیت لرو کما د ول شریعت څه شی ده یاند اصلا په کې کوم ماده لري چې د دولتداري کې د متزه یو شې د معلومات لپاره در پټول نړي کې د اوس ټول نور تر زر سایبری او نور قوانين لري ته افغانستان په نړي په شریعت چې د ټکنالوژي او دولتداري او د خلکو ژوند مدیریت کولای شي مو ساينس ټکنالوژي پرمختګ لنړي سره همغږي ته ضرورت لري په دغه ځنګلي ژوند باندې مونږ کول ژوند وکړه سلويک مليونو ژوند ور برباد کړ اغه په ابسوردګي اخته کړ اغه ناامید کړ د نور هیوادونو همسایه وادو غربت او دی غی دغه ته مجبور کوسن دی غی تر لاس لاندې ځوان کوي
بله ډیر مننه سحر صاحب د معلوماتي ټکنالوژي متخصص هغه ملک سحر د چ په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ لټول بوختیا او سره سره کور ودان له خزینه فعال خدیجه امین سره چې مخکې خبرونه کې واز مو اړیکه پرې شوله سحر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي پراتون خبرونه کې به بیا هم په دې مسایلو تاسو سره خبرې وکړو خو کور ودان چې په د انټرنیټي د نوري فایبر او د انټرنیټ تی شبکې په اړوند مو نور معلومات لوریدونکو سره شریک کړل. بلې قدر من وریدونکو دا زما حق دی خبرونه هم دومره واخو بیا هم له موږ سره پاتې شئ. د اساسي بشري حقوقو د ازادي رادیو یو بل ځانګړی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوق نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغه نه زیات برخمن شي. دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نوېستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوري کې لحاظه، ولی دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی در د سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د ته موږ مهاجر ویلې شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې د دغه مواردو لکه ژبیز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې د ستونزو سره مخامخ وي، نو دا کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړله. هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري دی افریقا په شمول هغه به بل بحث. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وسی، ځکه د دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منلي دي دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي. دا موارد ډیر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا د وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هیوادونو کې به داسې حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره د ټول هیوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطن وتی ده او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، داسې خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دې معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده؟ یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل
ګوري. دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شمه نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بی خبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کی ځان مطالعه کی او ځان پرې حاکمه کی. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسي، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلک با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه، که څه هم تاسو په خبره کې روښانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا؟ دا مصارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي، بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي، دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د سي دوام وکړي؟
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید موږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده، حاکمه ده، یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله، او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کی، تشویق کی او ورته متوجه وسی، ځکه اکثرا خلک چې تللی دي هغه خاط شوی نه دي. سعید د یو مخه ته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسی، ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزي هم په دې طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وسی د غلطه دي، غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړي چې بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پریخي دي، په دې کې چې مثلا سره کم لاړ د دوی په کورانه پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي، نو بیا اول قربانی خو انده په خپل کسان دي او به کورانه دي چې موږ په لاسه او په سلها او مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پښیمانی هیڅ ځای نه لري.
بله، مس باسه تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکله معلومات نه لري، ورځي قانون په نظر کې نه نیسي، څومره زیان رسولای شي، په دې اکله مو روخانه خبرې وکړلې. کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک که لید سفر وکي هر څه سنجوي، التم قانون مراد کوي، په قانوني لاروځي د سفر کول ګټي څه دي، په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټي لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټه ډیر زیات ده. نوې فرهنګ نزد کړه کوي، نوې شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډیره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي، شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورو دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله، مس باسب سره دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپلم لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دا د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړل. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستانه وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن لاندې راځي. دا یو طرف د قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نورو هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی، ځکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو د ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی آسان تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې تر څنګ د خپلوانو، د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي ډېرو سره، او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې، خصوصا امریکا کې، تراشي او دلته ځان عیار کې ژوند خوش بندو کې، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې تر څنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو د کلته د قانون دلته دومره نافذ ده چې د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې. دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کېږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي، او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصبا صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
کدی د سمې او کدغره خولی دی ټول دنیا کې پختانه خولی دی وطن ترا شم مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا بخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلاوائے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بریتنا ستا بان کلی دی
Oh, oh, oh. نڑوستر گو میر منی بان دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منی بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منی بان دیکھنے دکھو نڑوستر گو میر منی بان دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھو نڑوستر گو میر منی بان دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی